tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خغلی مجیبونی بیا هم نړی مننه چې موږ سره خبره کوي او تاسو بیا هم سړی مشوي. السلام علیکم.
مننه لشل صاحب. سلامونه تاسو ته او د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته.
علیکم سلام منیب صاحب. د کرونا وایرس په اړه معلومات سرګ پلاریو چې تاسو خبرو نو سمور ټول کړی دي زموږ اوریدونکو ته.
خغلی لشل صاحب، ما چې کتنه درلوده د کرونا وایرس پیښې تر اوسه هم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په چټکۍ سره د لوړېدو په حال کې دي. په دې اونۍ کې هم یو ډیری ورځې هر ورځ له 600,000 څخه زیاتې نوې پیښې ثبت شوي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې تر دې دمه د نړۍ په 191 هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر شاوخوا 14 میلیونه ته، په هند کې 10 میلیونه ته، او برازیل کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته رسیدلی. د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره د کووید-19 د قربانیانو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی، او تر دې دمه 1.4 میلیونه کسانو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دي. اروپایي هیوادونه چې اوس د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي، وضعیت پکې خرابۍ خوروند ده. له همدې امله په تیرو څو اونیو کې یو زیات شمېر نوي محدودیتونه پکې وضع شوي، مګر اروپایي هیوادونه غواړي د کرسمس او نوي کال رخصتیو پر مهال لا ډېر محدودیتونه وضع کړي تر څو د رخصتیو پر مهال د ویروس ته انتقال مخه ونیول شي. د امریکا او اروپا په پرتله په افریقایي هیوادونو کې وضعیت ښه دی، او تر دې دمه په افریقا کې د کرونا ویروس څپې خوشمیر 2 میلیونه ته رسیدلی دی. په آسیایي هیوادونو کې هم د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، مګر که چیرې د آسیایي هیوادونو پیښې له اروپایي او امریکایي هیوادونو سره پرتله کړو نو ډېرې کمې دي. له همدې امله په نړیوالو رسنیو کې هم ورته ډېر پوښښ نه ورکول کېږي. د آسټرالیا شاوخوا هیوادونو ته که وکتل شي، لکه نوي زیلند ته، فیجي ته او پینجي ته، په دغو هیوادونو کې وضعیت د نړۍ د ټولو هیوادونو په پرتله ډېر ښه روان دی.
صحیح. منیب صاحب، بیا هم که چیرې تاسو دغه شمېرو ته لیدنه لرله یا کتنه لرله، ډېر زیات بریښي چې یعنی ختیځ آسیایي هیوادونه په شمول د استرالیا یعنی پیښې پکې ډېرې لږ ثبتېږي، چې بیا هم د دې شاته هغه ساینټیفیک وجه لا نه ده معلومه. ولې په استرالیا کې هم موږ باید د خوشبختۍ احساس وکړو؟ ولې مخکې له دې چې زه استرالیا ته او یا دغه شاوخوا هیوادو ته راشم، که منیب صاحب دغه واکسین په اړه هم یو څه معلومات راکړي، ځکه چې د کال پای میاشتې دي یا ورځې دي، ډېرو دا اټکل کوو چې دغه واکسین به د کال تر سیو میاشتو پورې یعنی جوړ شي او خلکو به وویشل شي، نو تازه معلومات څه دي؟
علي خلصب، رښتیا هم لکه څرنګه چې ډیری یو داسې وړاندوینه کوله چې د کال تر پای به د واکسین جوړ شي او پایلې به معلومې شي، ښه خبر دا ده چې څو ورځې وړاندې د آسټرازینیکا او آکسفورد پوهنتون د خپل واکسین وروستۍ پایلې اعلان کړې. پایلې ښیي چې د دوی واکسین 80% ګټور ده، مګر که چیرې د واکسین اندازه زیاته شي نو 90% هم ګټور ثابتېدای شي. سمو د وړاندې د امریکا فایزر شرکت هم د خپل واکسین پایلې اعلان کړې وي او ویلي وو چې د دوی واکسین 90% ګټور ده. همدارز له فایزر وروسته د امریکا موډرنا شرکت اعلان وکړ چې دوی واکسین 95% ګټور ده. سره له دې چې د امریکایي شرکتونو د واکسین د ګټورتیا فیصدي ده، مګر یو زیات شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د آکسفورد پوهنتون واکسین د فایزر او موډرنا تر واکسین غوره دی، ځکه چې د آکسفورد پوهنتون د کرونا واکسین د ټولو عمرونو د خلکو لپاره ګټور ده. او بل دا خبره ده چې د آکسفورد پوهنتون ساتل او د هغه انتقال د نړۍ هر ګوټ ته اسانه ده او قیمت یې هم کمه ده. کم دی نو ټاکل شوی تر څو په نږدې راتلونکي کې د درې وړو واکسینونو عملی کار پیل شي تر څو خلک له کرونا څخه په امن کې پاتې شي. د دغو درې واکسینونو تر څنګ شاوخوا 10 نور داسې واکسینونه اوس په نړۍ کې شته چې په هغو باندې هم کار روان ده، او په درېیم پړاو کې دي. که چیرته د هغو کارونه هم بریالي واوسیږي نو کیدای شي ټولو واکسینونو ته په اضطراري ډول سره اجازه ورکړل شي تر څو توضیح شي او خلکو ته ورکړل شي، او د وخت په تیریدلو سره به تر ټولو غوره دایمي جواز ترلاسه کړي د روغتیا نړیوال سازمان څخه کچیر په ځنګړې توګه استرالیا ته وګورو چې استرالیا د دل لپاره څه پروګرامونه لري. ما چې کتنه درلوده د استرالیا حکومت تر دې مهاله له څلورو شرکتونو سره چې آکسفورد پوهنتون دی، د فایزر شرکت دی، نوواکس دا او د کوینزلند پوهنتون دی، له دغو څلورو سره تړونونه امضا کړي دي. سره له دې چې د آکسفورد پوهنتون او فایزر شرکت د واکسین پایلې اعلان شوې دي، مګر استرالیا بیا هم غواړي دغه واکسینونو معاینه خپله دلته وکړي چې مطمئنه شي هر یو غوره ده هغه به تر هغې وروسته تولیدیږي. ښه خبر دا ده چې که چیرته د آکسفورد پوهنتون باندې تصمیم ونیول شي چې د هغوی واکسین تولید شي، ښه خبرې دا ده چې دلته به په استرالیا کې تولیدیږي او امکان لري تر هغې نیټې چې مارچ استرالیا وایي تر هغې مخکې توزیع او خلکو ته ورکړه شروع شي. دا یو ښه خبر ده. خو استرالیا یو بل قرارداد هم لري چې هغه د نړۍ د غریبو هیوادونو لپاره ګټور ده، لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو اداره هم داسې یو اتحادیه جوړه شوې ده چې د نړۍ غریبو هیوادونو لپاره هم غواړي کار وشي تر څو هغوی ته هم واکسین ورسیږي. نو استرالیا په هغې کې هم یو تړون برخه دی او تړون لري او غواړي چې په هغې کې هم سهم واخلي. نو که چیرته وضعیت هر څه ښه روان اوسیږي، امکانات د دې شته چې د راتلونکي کال په لومړیو کې استرالیا ته واکسین راشي، او یا هم که چیرته ډیر وځنډیږي، د استرالیا د روغتیا اداره داسې وایي چې امکان لري تر مارچه پورې استرالیا ته واکسین را ورسیږي.
صحیح. ول منیب صاحب، تاسو د واکسین ذکر وکړ، د آکسفورد واکسین چې کوم دی، استرا کېدای شي زه صحیح د تلفظ کوم، استرا زینکا، دغه واکسین یو ځل بیا اوس چارواکي وایي، یادم دغه واکسین جوړونکي وایي چې باید لا ډیرو مراحلو څخه دا تیر شي، ځکه چې هغه ارقام یا هغه د سړنې البته معلومات چې له دوی سره ول هغه ورته په کافي اندازه نه ښکاري، یا داسې د هغه مقدار د واکسین کې هم یو څه ستونزه پیښه شوې ده، ول بیا هم دوی بیرته پر دغه واکسین سړنه غواړي چې وکړي. او بل مهم ټکی ته اشاره وکړه، ځکه چې د استرالیا چارواکو له خولې چې تاسو کله د واکسین خبر اوري، نو ډیره کې فوکس د دغه آکسفورد واکسین باندې وی، او همدغه باندې داسې بریښي چې دغه واکسین به پر ډیرو استرالیانو باندې عملي شي. نو دا ښه خبر ده. او بل تاسو دغه مسلې ته هم اشاره وکړه چې د استرالیا په ګډون د نړۍ هغه پرمختللي هیوادونه یا ډېر یا هغه لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه هغوی اوس چې کله ناست کوي، نو پر همدې موضوع هم دوی خبرې کوي چې څنګه د دغه واکسین ترلاسه کېدو وروسته دا پر غریبو هیوادونو باندې وویشل شي، دوی څومره ونډه پکې اخیستلی شي. استرالیا چې ډېره کې خپل ګاونډو هیوادونو یا پاسیفیک هیوادو ته ډېر مسؤلیت لري، نو د 500 میلیون ډالر اعلان یې کړی دی چې په هغه قیمت به دغه واکسین پر یادو هیوادو ویشي. نو په دې هیله چې دغه واکسین رامنځته شي. بل منیب صاحب، د پاکستان څخه مو څه خبر دی، هلته حالت څنګه بریښي؟
علی خیل صاحب، پاکستان کې اوس د تیرې اونۍ په پرتله وضعیت نور هم خراب دی. تیرې اونۍ هر ورځ شاوخوا 290 پیښې پکې ثبتېدلې، مګر اوس هر ورځ له 3000 څخه زیاتې نوې پیښې په پاکستان کې هر ورځ ثبتېږي. د پاکستان د روغتیا ادارې لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3114 د کورونا پیښې هلته ثبت شوې دي، او 450 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تر دې دمه په پاکستان کې د ټولو ناروغانو شمیر شاوخوا 390,000 کسانو ته رسیدلی. بل خبره دا ده چې په پاکستان کې د ویروس له زیاتوالي سره اوس یو دا خبر هم خپور شوی چې د پاکستان د کرکټ لوبډله نوی زیلند ته تللې وه، هغلته یې بیا معاینې ترسره کړي دي، او هغلته معلومه شوې ده چې د پاکستان د کرکټ شپږ لوبغاړي هم په کورونا ویروس اخته دي. دوی به په قرنطین کې پاتې کیږي. د نوی زیلند د روغتیا مسؤلین وایي چې دغه لوبغاړي به په قرنطین کې د قرنطین پر مهال 4 ځله معاینه کیږي تر څو اطمینان ترلاسه شي چې دوی بیرته ښه شوي دي. د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د زده کړو ټول مرکزونه یو ځل بیا تړل شوي دي، مګر د شخصي ښوونځیو او کومې ادارې چې دي د هغو مسؤلینو دا خبره کړې ده چې دوی به له دغه امر څخه اطاعت ونه کړي، او یوازې دلیل دا دی چې تیر ځل د قرنطین پر مهال د دوی ښوونځي او تعلیمي مرکزونه وتړل شول، خو له دوی سره هیڅ مرسته ونه شوه، نو له دوی له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ وو. له همدې امله به دوی دا ځل اطاعت ونه کړي. سره له دې چې په پاکستان کې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره یو زیات شمېر نوي محدودیتونه لګول شوي دي، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې دا ځل به داسې محدودیتونه په پاکستان کې نه لګوي چې ټول هیواد قرنټین شي، ځکه چې په پاکستان کې غریبي ډیره زیاته ده او خلک هر ورځ کار کوي پیسې ګټي. که چیرته دوی قرنټین وضع کړي د دې لپاره تر څو خلک له کورونا څخه په امن کې اوسیږي، بیا به دوی د دوی ژوند د لوږې له خطر سره مخ شي.
پرختیا هم منیب صاحب چې حالت هغه سیمه کې ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. په هند کې هم دغه پیښې تاسو معلومه ده چې د نړۍ دویم هیواد دی چې تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبتېږي، او پاکستان ورسره ګاونډ دی، ډېر زیات نفوس لرونکی هیواد دی. ولې ښه خبر په پاکستان کې دا ده چې د مړینې کچه ډېره ټیټه ده نسبت امریکا یا داسې نورو اروپایي هیوادونو ته. د هغې تر څنګ افغانستان هم لرو. منیب صاحب، له افغانستان څخه مو معلومات څه دي؟
علی خل صاحب، که چیرې د تیرې اونۍ شمیرو ته وکتل شي، ښایي چې تیره اونۍ ډیری ورځې په افغانستان کې له 200 څخه زیاتې نوې پیښې هر ورځ ثبت شوې دي. د بیلګې په توګه د چهارشنبې په ورځ 212 پیښې او د پنجشنبې په ورځ 216 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې. دا چې دا شمیرې څومره دقیقې دي، په دې اړه مو پخوا هم بحثونه کړي دي او زموږ اورېدونکو به هم اورېدلي اوسي چې ډیری خلک په دې باور دي چې دا پیښې په افغانستان کې شمیرې چې دا صحیح نه دي. تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټولو ناروغانو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیدلی او 1,490 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی. په افغانستان کې د کورونا ویروس د ناروغانو د شمیر له زیاتوالي سره په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر هم زیات شوی. له همدې امله تیره ورځ د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په کابل کې د افغان جاپان روغتون ته ورغلی و، ځکه دا هغه روغتون دی چې په هغې کې د کورونا ویروس ناروغان تر درملنې لاندې دي، تر څو د ناروغانو وضعیت وګوري او د روغتون خدماتو ته هم کتنه ولري. د دې تر څنګ د کابل ښاروالي اوس وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره به له نن ورځې څخه په هوټلونو کې ودونه بیخي بند شي. په داسې حال کې چې دا پریکړه ډیره پخوا شوې وه، خو عملي کېده نه. بیا هم ما له خلکو څخه اورېدل چې سره له دې چې حکومت پریکړه کړې ودونه کېږي، خو نن ښاروالي وایي چې جدي اقدام به کوي او له نن ورځې څخه نور په هوټلونو کې د کابل ودونو ته اجازه نه ورکوي. دغه پریکړه لکه څرنګه چې پخوا شوې وه عملي بڼه یې نه درلوده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا ویروس له پراختیا څخه اندېښمن ده او د یاد وزارت مسؤلین دا خبره کوي که چیرې راتلونکې اونۍ د کورونا ویروس پیښې لوړې شي، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې به جدي نوي بندیزونه ولګول شي.
نو منیب صاحب، له استرالیا څخه مو تازه معلومات څه دي؟ څومره ټول کړي دي په استرالیا کې؟ خو لکه څنګه چې ما مخکې هم یو څه اشاره لرله، حالات ښه بریښي ول تاسو خو به واورو.
بلې، علي خل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، زموږ اوریدونکي به هم په جریان کې، په استرالیا کې اوس وضعیت ښه شوی. ډېرې کمې پیښې پکې فعاله پاتې دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 9 پیښې په استرالیا کې ثبت شوي او هیڅ کس هم خپل ژوند له لاسه نه ده ورکړی. له دغې ډلې څخه یوه پیښه په کوینزلینډ کې او اته هم په نیو ساوت ویلز کې ثبت شوي، چې د نیو ساوت ویلز داسې پیښې دي چې له بهر څخه استرالیا ته راغلي او اوس په هوټلونو کې دي. نو د استرالیا په ایالتونو کې که وګورو، په وکټوریا کې په تیرو 9 ورځو کې هیڅ نوې پیښه نه ده ثبت شوې او هلته هیڅ فعاله پیښه هم نشته. او همداراز په نیو ساوت ویلز ایالت کې هم تیرې اونۍ ته که وګورو، داسې پیښې چې د اندېښنې وړ اوسیږي او دلته په ټولنه کې ویروس له یو کس څخه بل کس ته انتقال شي نشته، او ډېری داسې پیښې چې ثبتېږي که اورېدونکي اوري، هغه داسې پیښې دي چې له بهر څخه راغلي، له هند څخه، امریکې څخه، نورو هیوادونو څخه او په هوټلونو کې دي. تر دې مهاله په ټولو استرالیا کې د ټولو اخته کسانو شمیر 22,803 کسانو ته رسیږي او 900 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او ما چې څو شیبې مخکې کتنه درلوده، اوس مهال په ټول استرالیا کې 80 فعاله پیښې شته، یعنې اوس مهال 80 ناروغان شته چې ډیری یې داسې کسان دي چې په هوټلونو کې قرنټین دي، البته په ټولنه کې نشته. په استرالیا کې د کورونا ویروس د پیښو له کموالي سره او د وضعیت له کنټرول سره نور محدودیتونه هم کم شوي دي. د بیلګې په توګه د نومبر له 23 نیټې څخه په وکټوریا کې محدودیتونه نور هم کم شوي او اوس مهال په عامه ځایونو کې 50 کسان سره کولی شي یو ځای شي. په یو وخت 15 میلمانه کولای شي د نورو کورته ورشي، د ماسک غوستل هم په آزاد فضا کې له کور څخه بهر اوس جبري نه دی په وکټوريا کې. د دې ترڅنګ په نیو ساوث ویلز ایالت کې هم ځینې محدودیتونه کړم شوي چې د بیلګې په توګه دې ته اشاره کولای شو. په خوا داسې یو څو د حکومت د پریکړه پر اساس چې کچیر یو چاته ضرورت نه وي دفترونو ته او کارځای ته به نه ځي کولای شي له کور څخه کار وکړي، خو اوس حکومت وایي یعنی دا په خلکو پورې کار ګمارونکو پورې او کوم کارکونکو پورې تعلق لري چې دوی څه تصمیم نیسي، غواړي کور څخه کار وکړي یا هم له دفتر څخه. بله موضوع د کوینزلند د سرحدونو موضوع ده. کوینزلند ایالت اعلان وکړ چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به خپلې پولې د نیو ساوث ویلز او وکټوریا ایالت د اوسیدونکو پر مخ پرانیزي، تر څو په کریسمس کې او د نوي کال په رخصتیو کې خلک وکولی شي د سایل لپاره له نیو ساوث ویلز او وکټوریا څخه کوینزلند ته ولاړ شي، او د هغه ایالت اوسیدونکي هم وکولی شي دغو ایالتونو ته راشي. معلومات ډېر زیات دی خیل صاحب، جزئیاتو ته نشو تللی، وخت کم دی. زموږ اوریدونکي کولی شي لا ډېر جزئیات زموږ له ویب پاڼې څخه پیدا کړی او هلته لا ډیر معلومات ولولی.
نړۍ مننه منیف صاحب، په رښتیا چې ډیر ښه معلومات ول موږ سره شریک کړل، دا چې تاسو را ټول کړی ول تاسو ښه، نړۍ مننه. او بل دا چې تاسو څنګه چې وویلې او معلومات ډیر زیات دي ولې اوریدونکو تل کولای شي چې زمونږ د خبرونه ویب پاڼې یو برخه چې د کرونا وایرس سره ځنګړې شوې ده هغه څخه دوی لیدنه وکړي او هلته نور معلومات ترلاسه کړي. نړۍ مننه.
مننه. که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.